پتومسک سیمه کې په یو کور کې د اور لګیدل عمله یو لستنه مړ شوی او دوه نور زخمیان دي. د خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدمات وزارت نن خبر کړی دی. اور د لرګي په یو کور کې د شپې لګیدل او رپورټونه وایي چې په لنډ وخت کې لمبې تقریبا 210 متر مربع سیمه ته خپرې شوې وې. د اور لګیدل عمله کور پر هوښ کسان چې پکې اوسېدل نړیدلې او مرګ شو پرې پېښه کړې ده. دا کور یوې چینایي کمپنۍ کرایه کړی و او څوار لستنه چې د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباعو پکې اوسېدل. په نوو سابرسکي د ازبکستان کنسولګری د روسیې خبري اژانس تاسو ته ویلي چې یوه لستنه مړه د ازبکستان اتباع دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو خبر منوریدونکو سلامونه وخت مو بخیر. په دې لاله چې د دیونی د سې شمې ورځ مو بخیر پیل کړی وي. د ځوان فکر پروګرام له ازادي راډیو تاسو په ځوندۍ باندې همدارنګ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ دغه پروګرام واوري. په دې پروګرام کې په جلاو متفاوت موضوع باس کوو. هغه موضوع چې د اوس په افغانستان دننه او بهر ګرمه ده، د سولې مسله ده یا د سولې موضوع ده، په دې باندې باس کوو. را سره تکړه فعال ځوانان همدارنګ کوم چارواکي را سره دي. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې خپل نظرونه وړاندې کړئ. د تل پشان لمون سره همکار اوسئ. زه لږ وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم. تاسو کولای شئ په دې لارې یا له دې طریقه لمون سره اړیکه ونیسئ، خپل کوم نظرونه سوالونه چې لرئ مطرح کړئ. نو تر هغه وخته چې زه تاسو ته میلمانه معرفي کوم، موضوع باندې بحث کوو، تاسو قلم او کاغذ واخلئ او بیا به د ټلیفون شمیرې لزان سره نوٹ کړئ. چې له دوه نیمو وروسته د تاسو هغه کمنټونه چې پر فیسبوک مو ایښي وو نظرونه هغه به هم ولولو او همدارنګه تاسو اړیکه به هم راوخلو. قدرمنو اوریدونکو په دې باندې باس کوو چې ځوانان څومره کولای سي د سولې په پروسه کې یا د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي، څومره دغه دوی رول مهمه دی، څومره ګټور دی، او تر اوسه ځوانانو ته ونډه ورکړل شوی ده کنه، کچیر ونډه ورکړل سي پالي به شوی. په خبرونه کې را سره درنه میلمانه ښاغلی طاهر ځلان د سولې وزارت استازی دی، البته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت استازی، همدارنګه د سولې ولسی حرکت مشر ښاغلی اقبال خیبر دی، او د سولې فعال، مدني فعال، کارپو تکړه فعال ځوان خیرالله شینوار را سره په پروګرام کې دی. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ځلان صاحب، لومړی به تاسو ته راسو د سولې په برخه کې څه پرمختګونه لرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمنو ملمنو ته سلام. د سولې په برخه کې که څه هم تر اوسه پورې داسې د پام وړ بالخصوص په هغه برخه کې چې په افغانانو پورې تړاو لري او افغانان کولای شي په د هغې په اړه باندې تصمیم ونیسي او پرېکړې وکړي او یوې هوکړې ته ورسي، که څه هم تر اوسه پورې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. موږ پرمختګ چې کله یادو زموږ مقصد دی چې هغه مطلوب هدف ته ورسیږو. ولې حالې ځلی دوام لري، هم په داخل د افغانستان کې، هم د سیمې په کچه، هم په نړیواله کچه، په خپل د طالبانو او د امریکایي استادو ترمنځ خبرې اترې، دا هم یو پرمختګ دی. ولې افغانستان او د افغانستان خلک دمګړی په یو داسې وضعیت کې قرار لري چې ډېرې بیړې لري، باید زر دوی د سولې زیر واوري.
ځلان صاحب راځو تاسو ته، خو اوس به خیبر صاحب نه پوښتنه وکړو. خیبر صاحب، څومره وخت مو سره فعالیت، هر کله چې تاسو پروګرام ته راځئ د معلوماتي پوښتنه تاسو نه همدا وی چې فعالیت مو څومره وخت وته او تر اوسه څومره اغیز درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د میز ګډونوالو ته او له رادیو څخه ژغ اوریدونکو ټولو، جنگ زپلو خوارو در بدر افغانان ته د زړه له تله درنښت او سلامونه، او له ازادي راډیو مننه چې د خلکو د ازهانو په روښانولو په ځانګړي ډول چې دم ګړی د سولې بحث دی او سوله تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده، پرلپسې پروګرامونه چمتو کوي. د سولې ولسي حرکت نه دی ناست او په همدې نه دی ناست چې که غلی سو، لکه هماغه پخوانۍ مقوله ده چې څوک ژغ نه پورته کوي هغوی جنازې پورته کوي. نو ځکه موږ دا چغې پرله پسې ساتلی دي. دم ګړی زموږ یو ډله ملګري د حرکت غړي په اروزګان کې وو چې له مرکزه ورغلي وو، نور د اروزګان خپل ملګري وو، اوس کندهار ته رسیدلی دي. یو بله ډله ملګري به په لنډو کې شمالي ولایتو ته واستول سي او یو بله ډله به هم ختیځو ولایتونو ته واستول سي، چې امهاله به په دریو لورو کې پرله پسې سیمه په سیمه، جماعت په جماعت، کوڅه په کوڅه همدا بحث عام کې او دغه فرهنګ به په خلکو کې خپور کې. نو موږ له خپلو خلکو نه او له خپل کار نه ځکه راضي یو چې د افغانانو لومړیتوب سوله ده، افغانان سوله غواړي، زموږ حمایت کوي، زموږ هرکلی کوي، او موږ همدا مو خوشحالي چې خلک زموږ له غږ سره همغږې سي، موږ وڅاري، موږ تعقیب کوي او موږ سره یو ځای سي. نو له خپل کار څخه دا ګړی خوشحاله یو چې په درې حوزو کې کار کوو.
مننه خیبر صاحب. شینواری صاحب، تاسو ته بیا هم ښاغلاست وایم، او دا راته ووایي چې د تاسو له نظره څومره دا اوس وخت کې ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده؟ تاسو د یو فعال ځوان، افغان ځوان په حیث باندې په دغه پروسه کې څومره صحیح میاستئ؟ تر اوسه چې هلې ځلې د ځلان صاحب خبره باندې هلې ځلې ورته روانې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، د میز قدرمنو ګډونوال ته، د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د سولې په برخه کې د افغانستان د سولې پروسه کې کافی پرمختګونه شوي دي. یو وخت داسې یو وخت چې طالبانو ته د پردیو د استازو په توګه باندې قتل کېده، دوی د یو نیابتي جګړې د لوبغاړو په توګه باندې معرفي کېدل، او دوی سره د تروریستانو په نامه باندې ورسره تعامل کېده او رویه ورسره کېده، همدغه نوم او همدغه لقب ورته کارول کېده. ولې داسې وخت هم راغلی دی اوس موږ تاسو وینو چې طالبانو سره عملا خبرې کېږي، د دوی سره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې مذاکره روانه ده، او په نهایت کې د جګړې د ودرېدو دپاره د طالبانو سره مخامخ مذاکرات چې وخت ناممکنه ښکارېدل، بیخي حتی چا دا منلی هم نه شوه، ولی اوس مستقیم مذاکرات روان دي او ګورو چې پایله یې څه راوځي. اگر که دا مذاکرات اوږده شوي دي او وخت زیات اخیستی دی، موږ په ډېر یو بد حالت کې متاسفانه قرار لرو. روزانه دغه جګړه زموږ څخه شاوخوا 200 افغانان اخلي په منځنۍ کچه باندې کوو، نو دغه حالت افغانانو ته د زغملو وړ نه دی، او هیڅکله موږ دغه بشري قوه چې ضایع کېږي د دغې ځای ادامه نوره نه شو زغملی. خو طبیعي خبره ده چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه وه، مغلقه جګړه وه، د دې حل چې دی داسې اسانه نه دی. د دې حل په یو هفته، دوه هفته، یو میاشت، درې راونډه او څلور راونډه مذاکراتو کې نه شي کېدی، نو وخت یې اخیستی دی. د ځوانانو د رول په اړه خو زه فکر کوم چې لا به وختي وي چې د ځوانانو د رول په اړه په سوله کې یا کوم مذاکرات چې په کوم سټیج کې روان دي خبرې وشي، ځکه دغه اوس د جګړې په بهرني بود باندې تر ډیره مذاکره روانه ده، او مذاکره په داسې یو سټیج کې ده چې د جګړې په بهرني اړخ باندې خبرې پکېږي چې هغه مستقیما د امریکایانو پورې تړاو لري. کله چې موږ د مذاکرې داسې یو سټیج ته رسیږو چې هلته موږ په حکومتولۍ باندې بحث کوو، په نظام باندې بحث کوو، په حقوقو باندې بحث کوو، نو بیا په کار ده چې ځوانانو ته حق ورکړل شي د رایې او د نظر د څرګندولو.
قدرمن اوریدونکو، په دې باس کې را سره یو بل میلمه به هم وي، خو وروسته به د ټلیفون په کرخه را سره وي، هغوی نظر به هم ولرو. د استاد، د پانتون استاد خالد سادات، له دوی سره به هم باس ولرو، خو یو څه شیبه وروسته. ځلان صاحب، راځو تاسو ته. د افغانستان د سولې وزارت سوله څنګه تعریفوي؟ یو د عامو خلکو خبره ده چې جګړه بس سي، وینه تویدنه بس سي، نور افغانان وزل سي، هغه که د جګړې دا خوا ده یا هغه خوا، یا کوم کسان چې په جګړه کې ښکېل دي. د افغانستان د سولې وزارت تعریف څه دی؟
د سولې وزارت کومګه د پلوه کې د سولې هغه اکاډمیک تعریف ته زو، ولی ښه خبره ده د تاسو څنګه یاد کړله. سوله ده چې د افغان ژوند د هغې سر په امن کې شي، ژوند یې با عزت شي، او یو دوامدار لار سول منګه ولرو د افغانستان دولت چې د سولې د پاره کومه طرحه جوړه کړې ده په هغه کې نه یوازې دا چې د مقطعي سولې چې یعنی هغه هوکړه ده د هوکړې د اوربند اعلان ده او په نتیجه کې د کډوالو بیرته راستنېدل دي د دې په څنګ کې د بیا رغونې په برخه کې د اړیکو د پراختیا په برخه کې د اجتماعي مسایلو په برخه کې هم پالیسي جوړې کړې کار کړی په دې معنی چې یعنی سوله په افغانستان کې یو داسې کلی تصویر دی چې هغه په بیلابیلو برخو کې د ځان سره د خلکو دپاره د سوکالۍ زیری راوړي ولی دا چې څنګه کېدلې شي مونږ دغه مرحله ته ورسیږو د دې لپاره خپل معیارونه شرایط او اساسات موجود دي کچېرې سوله یا د سولې خبرې اترې معیارونه ونه لري ارزښتونو باندې ولاړنی نو هغه یو باعزت او دوامدار سوله کله هم نشي کېدلې په دې اساس باندې همیشه چې کله د دولت له لوري د سولې خبرې دیږي نو په څنګ کې هغه معیارونه او ارزښتونه هم یادېږي او په حقیقت کې زمونږ په نظر هغه د یوې دوامدارې او باعزت سولې اساسات دي
مننه خیبر صاحب راګرځو تاسو ته تاسو ډیر وخت کې ګیت په دې برخه کې فعالیت کوي خو تر اوسه هم داسې یو منسجم نه ښکاري داسې د ټول افغانستان ځوانان یا کوم کسان چې د سولې غوښتونکي دي په دې کې راټول سي سره او د ټولو غږ یو ځای وسی تاسو کله په یو ولایت کې فعالیت وي کله بل ولایت ته ځي سره دې سي د تاسو د فعالیتونو د قدر وړ دي خو څنګه کېدای شي تاسو هم د کوم فعالیتونه کوي د لنور ځوانانو یا د افغانستان لنور خلکو سره همغږي وسی تاسو په پیښور کې د هغه ځوان چې منظور پښتین په نوم دی هغه یو ځل راپور تاسو او د خلکو غږ او تقریبا ټول هغه پښتانه چې د خپل حق غوښتونکي دي هغه ورسره یو ځای دی وس خو د تاسو فعالیت هم ورته یو څه دی د افغانستان سوله مهمه ده او د ټول خلکو غوښتنه هم ده په دې کې هیڅ شک نشته څنګه دې ټول خلکو سره همغږي مختلار سي
اصل خبر ادا ده چې هیوادونه فرق کوي خلک فرق کوي کا خواته موږ بحث کوو د غي خواده پښتانه او د دی خواده پښتانه ډیر زیات فرق دی هلته د ټولنیز وختیا پروسه نږدې سل کاله مخکې شروع شوې ده د غفار خان له وجود سره هلته شروع شوې ده هلته دا تخم وکړل سو نو دلته د دې ځای د هغه ځای فرق دا دی چې هلته سل کاله مخکې د مبارزه شروع شوې ده او دلته دوه کاله مخکې شروع شوې ده بیا په دغه رویش او بل خلک فرق کوي موضوع فرق کوي هلته ډیر واضح ده پوځ ظلم کوي دوی په وړاندې ولاړ دي او ظلم یې واضح دی دلته په افغانستان کې خلک ګنګس کړل سوي دي او ولس مو په څو پارچو ویشل سوی دی یو برخه د طالبانو پلویان دي بل برخه د حکومت پلویان دي او لږ برخه ولس ته او لسم ګنګس ته چې په کومه لار لاړ شي په کومه لار لاړ نشي نو په داسې یو ماحول کې په داسې یو جامعه کې مبارزه کول هغه سي غوښتنه باید سړی ترېونه لري خلک له معلوماتو نه لري دي هلته کوای چې ټیکنالوژي خلکو ته رسیدلې ده اوس ما په کلی کې خلک له ډیرو پیښو خبر نه وي حتی په خارونو کې خلک نه خبر چې حرکت څه وخت شروع شوی دی نو دلته ډیره زیاته خواري ته ضرورت دی هلته غفار خان کوڅه په کوڅه ورته وګرځېده جماعت په جماعت ورته وګرځېده نو اوس موږ کوڅه په کوڅه شروع کړې ده جماعت په جماعت مو شروع کړې ده او خلکو ته وایي چې ورور دا پرونم پردای جنگو ننم پردای جنگ دی پرونم پردای ټوپک زماوستا په غاړه کیو نن هم پردای ټوپک زماوستا په غاړه کی دی پرونم ها د یو ابر قدرت ګټه وکړه لولاړ نن هم یو ابر قدرت ګټه کی جی نو راسه چخپل سره پوسو نو محلونه سیمه فرق سره کی نو زری باید و نه غواړو په دې ماحول کې زموږ هم دا هیله وچه یاره ولس به زرا ولاړ سی خو دلته د ډار او هم هغه ماحول پروت دی چې په فایل کې تاسو شایدان اوس چې حتی د سولې بحث چا نه سوې کولای کبه مولا په مسجد کې د سولې بحث وک په دې خلو کې به وښته او کبه چا غک پورته ک په دې خلو کې به وښته او به وژله او په ټولو کې دا ویره و چې را انفجار او انتحار را پکې کیږي یا می ټارګټي نو دا لمړنۍ غغو چې دا بغاوت وک
او دا بغاوت به واده کی ډیریږي به ما خواهان به ورسره یو ځای کیږي. نو اوس ډیر لوی بدلون راغلی دی. دې بدلون ته باید په کومه ونه ګور. دوه کاله مخکې چا غږ نسوی کولای، دوه کاله مخکې طالبانو موږ ردولو، دوه کاله مخکې حکومت ردوله، دوه کاله مخکې امریکایانو ردوله، اما اوس په قطر کې ناست دي سره. نو دا بدلون نه دی، خو ډیر لوی بدلون دی. حکومت یې مغواړي هغه دی لوی وزارت یې جوړ کړی، طالبان یې مغواړي د قطر سیاسي دفتر یې جوړ کړی، امریکایان یې مادی غواړي چې خلیلزاد یې ټاکلی دی. او دا که دغه چغه نه وای، له دې نه مخکې دوی ولې نه سره کېناستله؟ دا هماغه چغه او هماغه تاثیرات وو چې په خلکو کې ولوله رامنځته کړه او حد اقل دا خلک یې متوجه کړله. نو بیا به هم نه کینو د دې لپاره چې د دې وطن د مالکیت هس خلکو ته ورکو او خلکو ته وایي چې دا وطن نه د پنجابي دی، نه د ایراني دی، نه د ماسکوي دی، نه هم د واشنگټني دی، دا ستا د تی پاړه پریکړه وکړه، تی پاړه راولاړ سه. نو اوس د ټولنې د اصلاح لپاره موږ درې مرحلې باید طی کړو. ویښتیا، روښانتیا او بدلون. اوس موږ په ویښتیا کې یو، ډېر کم خلک ویښ دي. نو د دې نورو په راویښولو به بیا ځو روښانتیا ته، بیا به بدلون ته ځو. هغه ټولنه تیاره په ویښتیا کې وه، په روښانتیا کې. او بدلون هم لا تر اوسه نه دی راغلی په فیس کې ده. نو موږ به کار ورته کوو او ټول به کار ورته کوو.
دا چې کار کوي څومره وخت به نیسي؟ ځکه سوله خو مهمه ده، هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخیستل کیږي. څومره وخت به ونیسي تر څو خلک ویښ شي، اما په هوای ټولو ته ورسیږي؟
دا سړی ویلی ځکه نسي اندازه کېدلی چې په دې وطن کې کوی د دنیا ټولو استخباراتو کار کړی دی. په هر سیمه کې یو ملا د یوې حلقې دی، یو مشر د یوې حلقې دی، یو ځوان د یوې حلقې دی، بل ځوان د بلې حلقې دی، او هغوی ته باقاعده پیسې د همدې لپاره ورکول کیږي چې موږ اوس ورسره ټچیږو. مخکې خو به مو حدس کاوه چې یاره وطن جاسوسانو سره ویشلی دی، استخباراتو سره ویشلی دی. اوس یې وینو، اوس یې له نږدې ورسره لګیږو. نو اوس په دغسې یو ماحول کې خپل خلک ځینې رابیلول سخته ده. زر سړی نسي ویلی، اما خپل وس به سړی کوي، خپله منډه به سړی کوي. او د ټولنې د تغییر لپاره یو اصل دا دی چې د ټولنې په یوه برخه موږ ډیر کار وکړو او له هغه نه هغه نور بیا الهام واخلي چې موږ هم همدا کار کړی دی. باور لرو چې په شپږو اوو میاشتو کې به موږ یو نوی حرکت ولرو، یو نوی تغییر به ولرو چې په هغه منظم کار شروع کړی دی او مخته به پکې ځو.
خبر صاحب کله راته ووایي چې د تاسو په حرکت کې څومره ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده؟ یعنی په دې حرکت کې ځوانان درسره زیات دي که نه نورې برخې، مشران یا کشران؟
په ټکنالوژیکه برخه او په نننۍ دنیا کې ځوانان لږ تیزه منډه کولای سي، نو ځکه ځوانان پکې ډیر دي. او بل د ټولنې لویه برخه ځوانان دي. نو سپینګیری هم را سرهسته، علما هم را سره، خو ځوانان پکې ډیر دي. ځکه هغه منډه کوي سي، هغه تظاهر کوي سي، هغه لاجون کوي سي، هغه یخ او تودې او ګرمې سیمې ته تللی سي. نو سپینګیری هم ستره را سره، اما د ځوانانو تعداد پکې ډیری معمولا.
شنواری صاحب راځو تاسو ته. یو خو د افغانستان کې د افغانانو د ټولو د سولې موضوع ته یوازې دا پام ده چې افغانستان کې به سوله راځي، آرامي به راځي، ټول به خیر او خیریت باندې ژوند کا. خو راسو دې ته چې د افغانستان نه بهر د افغان سولې ارزښت څومره دی؟ تر اوسه ځوانانو دې مسلې ته پام کړی ده چې د نړیوالو دغې مسلې ته پام راواړوي؟ هغه ډول چې لازمه ده، حکومت هم تقاضا لري، خلک هم تقاضا لري چې خپلو نړیوالو همکارانو په دې برخه یو څه همکاري ولري. ځوانانو په دې برخه کې څه کړی دي؟
دا چې د نړیوالو توجه د افغان سولې پروسې ته څنګه ده، زه باید دا وایم چې کله په 2001 کې امریکایان دلته راتلل، نو امریکا نه یوازې دا چې نړیوال حمایت د ځان سره درلوده د جګړې لپاره، سیمایز ملاتړ هم درلوده چې په سیمه کې د امریکا ډیر ستر رقیبان دلته موجود وو. هغوی د دغې جګړې طرفداري کوله، هغوی دا وضعیت داسې ارزاوه چې دلته باید جګړه وسی، طالبان په مقابل کې باید جنگ وسی. نو روسیا په دې کې وه، روسان د امریکایانو تر ټولو لوی حریفان او رقیبان دي، هغوی د دې جګړې طرفداران وو. ایران چې اوس په تاسو ویني امریکا سره څنګه په کړکیچ کې دی، دا د دغې جګړې طرفدار وو. پاکستان د دوی ملګری وو، منځنۍ آسیا د دوی ملګری وه، خلیج عربي هیوادونه ټول د دوی ملګري وو، اروپا او دا خو دوی سره په اتحاد کې ول. نو هغه وخت دغسې وضعیت وو. ولې اوس دا هر څه بدل دي؟ اتلس کالا نونس کالا د جګړې نه وروسته نن روسان دلته د امریکایانو د استراتیژیانو مخالفین دي، نن ایرانیان دلته د امریکایانو د استراتیژیانو، چین په ځانګړې توګه چې په اقتصادي کچه باندې د امریکا ډیر سخت مخالف دی او ډیر غټ حریف دی، دا د دغه جګړې ډیر سرسخت مخالف دی. نو په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې مونږه اجماع لرو د سولې لپاره او قوی ملاتړ موجود دی. دغه زه تر ډیره فکر کوم چې دغه نړیوال ملاتړ د سولې په برخه کې د دې باعث شوی چې په امریکایانو باندې فشار راسي او دوی بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. کنی اقتصادي او یا د تلفاتو یا د جنگ د خسارې د اړخه شاید امریکایان دومره مجبور نه وي، ولې هغه پرستیج چې امریکایان هغه سیاسي پرستیج هغه اقتصادي پرستیج چې امریکایانو په نړۍ باندې په 2001 کې درلود هغه اوس نه لري متاسفانه، هغه له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چین جګیږي د دوی دریزونه چیلنج کوي، روسان جګیږي د دوی موقفونه ردی، همداسې نور هیوادونه اروپا، حتی خپل اروپایان تاسو وینئ چې جرمني د دوی په مقابل کې ودرېدل او د دوی د موقفونو نه دغه ونه کړه، دفاع ونه کړه، ملګرتیا ورسره ونه کړه. فرانسې تاسو ولیدل چې د ناټو په اتحاد کې ډېر مهم غړی دی، هغوی د دوی ملګرتیا ونه کړه. دغه نړیوال فشار د دې باعث شوی دی چې امریکایان بالاخره د افغانستان د سولې پروسه ومني او دې ته غاړه کیدی او بالاخره دا چې د ځوانانو رول څه دی، ما درته ویل چې موږ ځوانان خو ډیر تر ډیره په داخلي کچه باندې کار کوو، ولې په دنیا کې، او د دې ترڅنګ مهمه برخه دا ده چې په خپل امریکا کې یو لوی کتله خلک د دغه جګړې مخالف دي خوشبختانه، او دغه جګړه بدوینی امریکا د پاره دا ناپایانه جګړې بولی. ترامپ چې په خپل کمپاینونو کې رای تر لاسه کړی هغه کوم بل څه نه درلودل، دغه یو غټ شوار دا و چې زه به امریکایان له انلس وارز نه راوباسم، ناپایانه جګړې به امریکایان نور نه کوي. امریکا دا ماموریت نه لري چې د خلکو په هیوادونو کې د پولیس په توګه رول ولوبوي، امریکا نور ضرورت لري چې په خپل ځان باندې توجه وکړي. موږ باید د امریکا سیاست امریکا محور کړو. دغه الته د ځوانانو هغه جوش او ولوله چې ترامپ غوندې یو ریالیستک سیاست مدار ته رای ورکړلې، همدې باندې چې دې سړي دغه څه درلودل چې الته د خلکو د نظریاتو سره موافق طرحې درلودلې، نو هغه د دې باعث شو چې بالاخره دلته دغه پروسه شروع شي او دغسې یو سټیج ته ورسېږي.
ډېر زیات مننه شینواري صاحب. قلمونه اورېدونکو د ټلیفون په کرښه لکه څنګه مې چې مخکې وویلې، د پوهنتون استاد سید خالد سادات را سره دی، له دوی ته به ورسو او څه پوښتنې به له دوی نه هم ولرو چې د سولې په اړه خصوصا د ځوانانو د رول، البته په دغه برخه کې د ځوانانو رول ته څومره پاملرنه سوې که نه ده سوې، دوی نظر به واورو. سادات صاحب سلام، وخت په خیر. فکر کوي دا اوس د افغانستان د سولې خبرې په هیواد دننه او بهر روانې دي، یو څه داسې ښکاري چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه همدارنګه نور نړیوال هیوادونه هم داسې افغانان ته داسې ښیي چې دوی هم په دې برخه کې همکاري کا. تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، همدارنګه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان، او د جرمني د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي د پوتزل خغلی پوتزل خبرې به هم اوریدلې وي. څه فکر کوي اوس افغانستان کې په دې برخه کې کومې ادارې چې رامنځته شوې دي، کوم کسان چې مسؤل ځانګړي، همدارنګه حکومت څومره ځوانانو ته په دې برخه کې ونډه ورکړې ده؟
په ټوله کې د سولې په اړه که خبرې کوو، د ځوانانو په نقش باندې هغه څه نقش چې باید مثمر ولوبول شي، له بده مرغه چې له څو جهتو نه د ځوانانو نقش کمرنګه دی. یو دا ده چې موږ باید دا ومنو چې په افغانستان کې د جګړې لویه برخه چې قرباني ورکوي او د جګړې چې قرباني کېږي هغه ځوانان دي، نو بنا پر دې د دې فرمول پر اساس باید د ځوانانو مهم رول باید پرې که موږ ولرو. زه د سولې عالي شورا د یو کارمند په صفت یا چاته ما کار کړی، خصوصا د پالیسۍ په جوړولو کې او نورو مسایلو کې دخیل وم. ځوانانو ته به فقط د هغه د ځوانانو د یو نقش پر اساس او هغه د یو کتلې پر اساس ځای ورکول کېده چې باید یو فرمالټي برابر شي یا هغه توازن برابر شي. اما په دې باندې فکر نه ده شوی چې د ځوانانو غوښتنه څه شده، اما په دې باندې فکر نه و شوی چې د ځوانانو د غوښتنو مطابق باید کم عمل وشي. مثلا زه که مثال ورکړم، په شورا کې یا هغه شورا چې د سولې په نوم باندې یادیږي اوس هم شته دی، د هلته زیاتره هغه څوک چې هغوی د عمر نه ډېر زیات وه او د دې کبرستنو دوی په بعضې موضوعاتو کې، حتی په بعضې مهمو مسایلو کې دوی هغه تصمیمونه نیول چې هغه فقط د عمر پر اساس باندې واوالته جهادي مسایل او قومي مشرتوب مسلې او ملک او خان او په ان زمان کې نورو فرمونونه کار اخیستل کېده. دا یو لوی خطا و. کومه خبره ده چې همدا اوس تاسو وګورئ په مهمه تصامیمو کې چې دلته نیول کېږي د دولت په کچه باندې یا دولت نه خواته د اجتماعي کچه باندې دلته د ځوان نقش له بېخي کمرنګه دی. همدا اوس تاسو وګورئ په مهمو مسلو کې د ځوانانو نمایندګانو حضور نه لري. دا ولې باید مسؤول ارګانونو ته ځواب وي. درېمه مهمه خبره دا ده چې هغه ظرفیت چې باید ځوانان په کار واچوي د دې کې خپلو د ځوانانو تفسیر چې مثلا مقالې تحلیل تحقیق او همدارنګه د سولې لپاره چې کوم سي هغه لارې چې باید باندې کار وشي په دې باندې باید ځوانانو کار کړو. له بده مرغه چې په دې کې ځوانانو به خپل نغړي کړي تر څو خپل هغه رول خپل هغه مهم رول چې باید لوبول وي خصوصا په تحقیقاتي مسلو کې په اصول د راوصول لپاره باید د اصول د راوصول لپاره او جګړې خوصول لپاره باید دوی یو سرنیس کار کړي هغه ونه شو. نو دا پر دې دریو جهاتونو کې چې ما ذکر شو د ځوانانو نقش پر اساس باندې زه فکر کوم چې په سولې پروسه کم دي.
نو د تاسو غوښتنه څه ده استاد؟ وایي دلته د افغانستان د سولې وزارت استازي هم شته، البته استازي شته، د تاسو وړاندیز دوی ته څه ده؟
مهمه مسله دا ده چې تصمیم نیونه کې د ځوانانو نقش ډېر مهمه ده. دوی که غواړي احیانا که د سولې وزارت غواړي چې کار وکړي او واقعا دوی که د ډسپلري باید هغه ځوانانو نظر واخلي چې هغه په سوله کې قرباني شوي دي. مثلا یوازې په کابل کې باید موږ تمرکز ونه کړو، د سولې وزارت مکلف ده تر څو لاړ شو ولایتونو ته، په ولایتو کې هغه جنګزپلو جګړهزپلو سره چې هغه د سولې لپاره هغه سمه لیوالتیا لري دوی باید کار وکړي. د هغوی سره باید کښېني، مستقیما ورسره تماسونه ونیسي. مثلا کابل ته راغواړي مختلفو کنفرانسونو کې مختلفو څېړنیزو ناستو کې دوی باید سره کار وکړي. نو دویمه مهمه مسله دا ده چې موږ او تاسو بحث کوو عموما سمبولیک وی، ولی د سمبولیک نه باید راوځي یو حقیقي او یو ریالیزم بحث. او دا په دې معنی باندې چې موږ باید یو تحقیقاتي بحث وکړو. ما مخکې اشاره وکړه چې او دغه تحقیقاتي بحثونه باید د ځوانانو پر مټ باندې مخکې لاړ شي، په دې کې هغه اسسمنت او هغه ارزونه چې په مختلفو ولایتونو کې صورت نیسي هغه باید نظر ونه بس. مثلا اوس تاسو وګورئ په شمال کې د ځوانانو یو غوښتنه ممکن اوسي د سولې راوستلو لپاره، ولی په جنوب کې فرق په شرق دا فرق په کابل کې فرق نه. بنا پر دې باندې دغه مختلف نوع اسسمنتونه یا مختلف نوع ارزونه باید سره کمپاینس سره یو ځای شي، متحد شي. او موږ په دې پورې کار کړو، ولی له بده مرغه چې هغه بهیر کم پاتې شو، هغه بهیر ونه رسېد تر اخره پورې. مهمه مسله چې د سولې وزارت او مقامات مطرح کیږي هغه دا ده چې عموما د سولې په مسلو کې دا د بعضو مدني نهادونو په نوم باندې کومه درسونه چې دي، یا مثلا د سولې نهادونو په نوم باندې چې کومه درسونه دي. دلته دغه د سولې مسله ما ته داسې وبرېښېدله او ما داسې فکر وکړ چې دا ګویا انحصار دی یو څو ځوانانو یا هغه څو ځوانانو نمایندګي کې هغې سره په لاس کې اوسېږي. دا یو ډېر بد تعامل دی. مثلا که زه ووایم مثال په توګه باندې په مختلفو ناستو کې په مختلفو هغه مهمو غونډو کې هماغه یو څو تکراري خلک دي چې د ځوانانو پر نمایندګۍ باندې هغوی ګډون کوي، هغوی شرکت کوي. او زه د دې فرمولې سره اول نه مخالف وم، بیا هم مخالفت کوم، ځکه زه هم د سولې د بهیر او همدارنګه د سولې د فعالیتونو یو لوبغاړی پاتې شوم او همدا اوس هم پکې عملاً زه کار کوم. ما ځوانانو سره ناستې کړي دي. له بده مرغه چې دا د مدني نهادونو څخه یا د مدني ټولنو څخه یا د سولې د انسټیټیوټ څخه بعضې خلک باندې فکر کوي هغه تکراري دي. دغه تکراري خلک باید په متواترو او په مختلفو نوع خلک واوري تر څو د ځوانانو هغه شمول د ځوانانو هغه رول باید په یو کمپریهنسیو یا په بشپړ توګه باندې بدل شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان چې موږ سره مو بحث درلوده.
تشکر.
قلمونه اوریدونکو لنډه دمه کوو، بیرته زر را ګرځو.
ځوان فکر
خوږې یو پښتو کې مونږ متال دی چې شدې تالې شي کنه بیا ټولولې نشته سر نه. اوس مونږ سختۍ تېرې کړې دي. آری جلکه یار وړکي
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب چې تاسو نومات څه ویي؟
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزه دواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کېږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته د جایزه هم ورکوي.
دا راته ووایي چې د پروګرام بحث مو اوریدلی، یعنی په موضوع پوسوي یاستي چې مونږ په څه بحث کوو؟ ځوانانو په دې برخه کې څومره خپل ونډه ادا کړې ده؟
ځوانانو په هر برخه کې چې څوک دی آزاد ماتل وی او پوه ځوانان وی، هغه نو که په کلیوالو سیمو کې دي که په بودی ولسوالۍ په ډېرې لرو سیمو کې دي، هغه څه نورو ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نشي، حق یې له منځه لاړ نشي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
بیا هم خیر اغلاس تاسو په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه د ځوان فکر پروګرام اوري. دا پروګرام کولای شئ د آزادي راډیو پر ویب پاڼه هم واوري. او اوس به لاړ شو کوم قدرمن اوریدونکي چې تماسونه نیسي غواړي پوښتنې مطرح کا نو هغه به راوخلو. سلام وخت مو په خیر. سلامونه وخت مو په خیر. د تاسو تلیفون رخصه وای د مهرباني وکوي که د ما غږ اوري مهرباني خبرې وکوي چې بیا نور اوریدونکي هم راوخلو. وابرو چې نور څوک دي. سلام وخت مو په خیر. مهرباني وکوي تاسو ځوان فکر پروګرام سره اړیکه کړې ده.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام. مهرباني وکوي څوک له کومه ځای مو تماس نیولای؟
عبدالحی محمدی هم د کندهار څخه ورځان یې د مېلمنو ته سلامونه وایم اورېدونکو ته وایم. مېلمنو ته وایم چې تاسو خدای لري دا پخوا افغانستان لري چې خلک ته باسي یو د سولې شورا ده یو د لسترګا شورا ده یو اوس وزارت شورا جلاس گلی ابل جلاس گلی خلق چار بازار جنگ کو یا تو سوز شور پر والے خور جانے سن سرا تو تین پا کو کو ارت پکتر کی تو رکھنے داخل کی دا وست چک ہوئی چو چورا جی چو کونڈ جی خدا ہری دی خلق تو کمو کی یخ تنا سی وا ور تنا سی اجرائر پر نظر ڈالر ہوا کرتی رنگ سے خدا ہری دی عوام پر وہ کرتی دا تک ہوئی چو چورا جی چو کونڈ جی چو ڈج جی چو چپل جی تک سا دا ما داخل صدا خاص دا 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 مرمن
تاسو به د ځوان فکر پروګرام موضوع اوریدلی وي چې موږ په دې باندې بحث کوو چې سوله کې د ځوانانو رول څنګه مثبت تمامېدای سي یا ورته ونډه ورکړل سوې ده ورکول کېږي نو څنګه به وي. په دې موضوع باندې بحث کوو. د تاسو له نظره د افغانستان د اوس اوسنۍ مسله د سولې په موضوع کې د ځوانانو رول څومره مهمه دی؟ له کورتیو له زرو ډالرو نه به ورتیر سو
دغه بچیر خور جان خدمانه خلک دغه څنګه پرې دی جان خر و ما دا اول د ټولم ځکه هغه څور پر بار د اسکر کونډیان په کومو کې نه اسې د ځاجبان د په کومو کې نه اسې چې معنی نه اسې دا خلک د سم سوال دی چې سم د سره یو څو ور د سولې شورا د راو په میلیارډ ډالر خرڅ کړي دغه څنګه اسې د محمد او قاضي محمد وکړه دی پلان کړي سمونه دی واغ دی واغ وس بل شورا جوړ صدا اکبر آزاد بل د واغه بل د دا فائدہ نکي خورجان دا سره کی د روي دي سم سره یو متي تر راتو لا برای ویل د شورا څنګه منو یو وزارت نس کولای هغه نامه خطاب از کو نیو چې مان مخ خطاب از سره یو متي تر راتو د سي خدمت هغه پک تر مان نه اسو ازي یا ملامت کی ابو ملامت کی خارجان شو افغانستان مزرکت تاسو ونه کاځه دا ثانا نه لري خارجه په افغانستان کې دا جوړ ولا کوي چې په څو ولاته پر بس کله ولاته په موټر کې ولاته خارجان زما دا نظر
ډیره زیاته مننه. د تاسو ټول پوښتنې به واورو بیا به وروسته د منقدرمن میلمانه د هر یو سوال ته ځواب وایي. زه تاسو سوالونه نوٹ کوم لزان سره پروګرام کې ان شاء الله من راخلو. سلام وخت مو په خیر. خاسته
پرستیان تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه. زه غواړم چې تاسو ته وایم چې تاسو غواړئ چې په افغانستان کې ټول راځي او د ځوانان افغانستان کې ورځلې شي تاسو باید د افغانستان اطراف ته نوې سلنه او اطراف خلک ژوند کوي او ته باور وکنه وایي چې زموږ بیرغ خپل بیرغ لا نه پیژني څه شي د اروپا او د امریکا نه راغلي دي څو کسان شهرو کې ژوند کوي دا یې هغه ته توجه کوي. ساده تاسو پوښتنه ده موږ باید د افغاني فرهنګ او د افغاني او د اسلام د دین دروګا څخه او دې مت توجه وکړو او دوی غاصبي غوښتنو ته باید پام وکړو. د شهرو د دوی مهم نه دي عامه مهم دي باید اطراف د جنګونو په اطراف کې دي پرشته ځان.
تاسو راته وایئ چې کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او نوم مو څه دی؟
خپلواکي بهرات.
مننه. کور ودان ځوندی اوسې خپلواک سیب. بل اوریدونکو به هم واورو. سلام وخت مو په خیر. مهرباني وکوي.
سلام علیکم صاحب خیر.
مننه ځوندی اوسې. مهرباني څوک له کومه ځای مو تماس نیولای؟
عبدالخالق خبرې کوم. د المنه ساعه تر مخه اوریدونکو نظر ځان ته خو زموږ نظر دا دی چې رسول لږ لږ سړی زور ورسره ووي بر اخر ډېریږي. دغه د سولي حرکت غړي چې په فرا کې وو که چېرې نیولي وه موږ په اسارا کې د طالبانو په منځکو کې ګزاره کوو. دا خلکو ډېره بده خوا په بده وه، دا خلک ډېر درناوی ورته لري. نو دی داسې خبرې کوي، خیر هغه خو د ده نظر دی. نو زما د دغه مېلمنو ته دا غوښتنه ده که چېرې دا شورا معنا ګرته یو یو د کلي څخه یو نفر ورواستي یا خپل د محلې څخه یو نفر ورواستي، دا خلکو د شورا او د خلکو انتفاق یو شی به سره یو شي. د زړه م دغسې دي چې ځوانان ډېر کوشش وکړي، هر ځای چې کوشش یې کړی دي او نتیجه ته راایستلې ده. نو د دې سمه هیله دا ده د سولې د حرکت غړو څه چې خپل کار دې نه پرېږدي، دوام دې ورکړي، دلته خلک پوهېږي، دلته چې وخت یې داسې ځایونه شته، خلک داسې پاسي موږ راټولې کړي دي. ورور دی په دې خبر نه دی بالا هلته ناست دی لیله وایي وایي دا فلانکي شورا کرار کرار کار چې دی اخر پکې ډېریږي، داسې خو نه کېږي چې یو مخ خو بس په یو ګل پسرلی کېږي.
مننه، ژوندی اوسې، کور ودان. قدر من اوریدونکو، اوس به د تاسو هغه کمنټونه ولولم چې تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه کوم پوسټ چې مونږ کړی و او دا موضوع مو له تاسو سره شریکه کړې وه، تاسو خپل نظرونه یې هغه به تاسو ته ولولم. اسدالله زیار لیکلی دي، د سولې په راوستلو کې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي. همدغه ځوانان دي چې د یو هیواد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. ځوانان او په تیره بیا لوستي ځوانان باید ولس ته عامه پوهاوی ورکړي، او همدارنګه ځوان ژورنالیستان باید ښکیل طرفونه د مذاکراتو میز ته راوبولي او د دوی ترمنځ سوء تفاهم له منځه یوسي، نو سوله راځي انشاءالله. سخی نظری بیا لیکلي دي، د افغانستان داخلي خلک نور استخباراتي کړیو ته ځای دی نه ورکوي، د سولې خبرې بریالی کېدای سي، او انشاءالله چې سوله راتلونکې ده. خو بدبخت نه زموږ حکومت کې داسې خلک شته چې په دغه جنگو کې فائدې دي، او هغه هیڅ وخت نه غواړي چې سوله راسي. وګورو چې نور چا څه لیکلي دي. ګلبت خان افغان لیکلي دي، ځوان نسل کولای سي چې په سوله کې مهم رول ولوبوي، ځکه ځوان نسل زیات د جګړې قرباني دی. ځوان نسل نه غواړي چې نور بې ګناه افغانان د جنگ څخه قرباني شي. همدارنګه عبدالکریم فدا یم د خوست ولایت څخه. زما په نظر د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي، ځکه د حکومت له طرفه په پوځ کې اکثریت مرکزوب له ځوان قشر ته وي، او همداسې د طالبانو په لیکو کې هم د جنگ په میدان کې ځوانان وزل کیږي. نو لکه څنګه چې د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي، همداسې باید دواړه طرفونه دولت او طالبان ځوانانو ته د سولې په برخه کې موقع ورکړي، او همدا ځوانان به د سولې خبرې په رښتینی او په ښه ډول پر مخ یوسي، ځکه هم دوی دي چې په جنگ کې تر نورو ډېره قرباني ورکړې ده. جاوید اریوبی لیکلي، سلامونه، سوله کې ځوانان تر بل هر چا زیات مهم رول لوبولی سي، مخصوصا علمي ځوانان د سولې د عامه پوهاوي په ذهنیت جوړونه کې خپل سیالو وسلوالو ځوانانو ته چې له مخالفینو سره په سنګر کې د هغوی د ملا تیر جوړوي ډیره په مؤثره لهجه ویلی سي چې دا جګړه ښه پایله نه لري. ځوانان سوله کې په دې هم مهم رول درلودلی سي چې د جګړې مطلق ځاني تلفات هم ځوانان دي. هم دوی دي چې هر ورځ له دواړو جهتونو قرباني ورکوي، په لحاظه د دوی غږ تر بل هر چا اثر گزاره ده. لیکلي دي چې ورور مو جاوید اروبي له کابل څخه. خلمون اوریدونکو، تاسو نور کمنټونه به هم وروسته ولولو. اوس براسو ښاغلی زلانتا. ځوان صاحب، مخکې استاد خالد سادات هم وویل چې تاسو باید ځوانان راټول کړئ، د افغانستان لرې پرتو سیمو ته لاړ شئ، د ټولو خلکو نظرونه واورئ. تر اوسه مو څومره په رښتیا هم غونډې دایر کړي دي، یا د افغانستان سولې وزارت سره تاسو کوم چارواکي چې په دې وزارت کې دي له ځوانانو سره یې کتلي دي، دغوی نظرونه یې اورېدلي دي؟
نخه مرغه د هغه تعهد په اساس باندې چې د افغانستان د دولت رهبري د سولې په برخه کې لري او د خپلو برنامو په سر کې ورته ځای ورکړی دی. ښاغلی اقبال خیبر دا دلته ناست دی، کله چې دوی ولسی حرکت پیل کړ، کابل ته راغلل، د دولت د رهبرۍ زیات
زیاتره مشران د دوی هرکلی او درنوي ته ورغلل او پام دې اساس باندې ورغلل چې دوی د خیر غک پورته کړي او د سولې غک پورته کړي او د افغانانو ته د سر د خوندې کېدو غک پورته کړي. دولت هم د ولسونو د همدغه غوښتنې په اساس او د ضرورت په اساس باندې د سولې مشورتي جرګه راوبلله. د افغانستان د ګډ ګډ نه پاغې کې ځوانانو پاغې کې میرمنې وي پاغې کې سپینګیري وو د خلکو استازي وو هغه راغلل. هغوی دلته دولت ته مسولیتونه وسپارل دولت ته سپارښتنې درلودلې. دا هغه سپارښتنو او غوښتنو په رڼا کې د دې لپاره چې د سولې خبرې اترې منسجمې وي هغه هڅې چې ترسره کیږي په افغانستان کې بالخصوص د حکومت له لورې باید هغه یو رسمیت ولري او هغه اجرایوي صلاحیت او ضمانت د ځان سره ولري. وزارت رامنځته شو. وزارت چې له کومه ورځې ایجاد شوی دی تاسو به شاهدان یاست په رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دومره ډیر وخت لانی کیږي چې مونږ وایو چې د ټول افغانستان د ځوانانو غږ به منګل اوریدلی. ولې کوشش په دې باندې دی چې باید د افغانستان د ځوانانو غږ واورو. په همدې اساس باندې تاسو وګورئ د سولې د پاره چې کومه طرحه جوړه شوې ده یا د سولې په اړه باندې چې کله هم خبرې اترې کیږي ځوانان او د ځوانانو اړوند مسایل په سر کې هلته ځای لري. که د زده کړو خبرې دي که د حقوقو خبرې دي که د بیان د ازادۍ خبره ده او که د نظام د بقا مسله ده دا ټول هغه مسایل دي چې تر بل هر چا زیات په ځوانانو پورې تړاو لري. دا په دې معنا د دولت له لوري کله هم چې د سولې په خبرو کې ګام اخیستل شوی دی ځوانانو ته ځای ورکړی شوی دا سمه ده. لا به هم بشپړ مونږ په دې نوې توانېدلی چې د افغانستان ګوډ ګوډ ته دې ورسیږو. ولې مونږ هر هغه آواز ته چې هغه د افغانستان د سولې دپاره پورته کیږي هرکلی وایو د هغې مرسته کوو د هغې غوښتنې دا غوی سپارښتنې او نظریات هغه ځان د پر غټور بولو. کوشش د دې لپاره جریان لري. تاسو ګوري مدني ټولنې سم د سادات سیبوي چې ګینی مدني ټولنې د څو کسانو په انحصار کې دي خو زه فکر کوم هم د ځوانان دي چې کدوی راټول شي هم د استاد خالد کړه ټول د ځان سره خپل ملګری راټول کې و ټولنه جوړه کې د خپل یو مدني ټولنه ده. هغه نظریات چې دی لري یا هغه تجربه چې دی لري دا کولای شي په مدرن شکل باندې شریک کی د رسنیو سره شریکی کی نه یوازې دا چې دولت په دا غینه ګټه پورته کوي بلکې یو ارشیف به وي ممکن په بل ځای کې هغه ضرورت پیدا شي او د افغانستان مسایلو ته په کتلو دا غینه استفاده وشي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت خپل هڅه کوي په یو ورځ کې نشي کېدلی چې موږ هغه مرحلې ته ورسیږو چې موږ لپاره مطلوبه ده. ولې کوشش ته په نظر کې ځوانان نیولې شوې دي بلخصوص د سولې په برخه کې کله هم چې د دولت لخوا یا څرګندونې شوې یا ټینګار شوې ده په ډول د په شکل د اشکالو ځوانان په هغه مسایلو کې دخیل دي او د ځوانانو پورې تړاو لري. موږ چې کله وایو چې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه باید ډیره توجه دي ته وي چې د ځوانانو حقوقو ته د ځوانانو ژوند ته د ځوانانو مسایلو ته څومره ځای په دې پروسه کې ورکول کېږي. نور خو په تخنیکی برخه کې هم همدغه ځوانان دي چې کار کوي په پالیسی جوړونې برخه کې هم دغه ځوانان دي چې کار کوي په مطالعاتو په برخه کې هم دغه ځوانان دي چې لګیا دي. ولې خو خبره دا ده چې مونږ یعنی ډیر فشار باید په دی وسی چې کله د مذاکراتو میست زو کله د سولې خبرې کیږي تر کومه بریده د ځوانانو حقوق مسایل او غوښتنې په پام کې نیول کیږي. دولت دا ډاډ ورکوي چې د ځوانان بل پام نه غورځي.
مننه خیبر صاحب. مخکې سادات صاحب هم د مسلې ته اشاره درلودله او ما ځان سره دا موضوع نوٹ کړی و چې تاسو ته وایم د افغانستان سوله البته جګړه کې سیاسي ده نو سوله هم سیاسي ده. په مدني څه فکر کوي؟ په مدني حرکتونو باندې دا پروسه مخته تلای شي؟ مدني حرکتونه به په دې کې اغیزمن تمام شي او څنګه کېدای شي چې همداسې سیاسي فعالیتونه اوسي تر څو سوله کې اغیزمن تمام
شي؟ افغان ولس همدا اوس چې خبرې اوري په ځانګړي ډول محمدي صاحب نور ملګري رسیو څه حقیقي بحث وکړو او وخت همدا دی چې په دې دوه کلونو کې د خلکو د سوله جالی کړله ډرامه یې کړله. نه میاشتې لس میاشتې سره اخته و بیا په یو ټویټ هر څه خراب بیا اخته بیا خراب. دا په خلکو کې بېباوري رامنځته کوي. ښه بېلګه یې د محمدي صاحب خبرې دي. حقیقي خبره دا ده که موږ غواړو چې روانه سوله د استخباراتو له منګولو وباسو امریکایان زما په ډول زما د ولس په ډول سوله ماته نه راکوي او نورې ټولې سیاسي لوري او د جنگ لوري هم زما په ډول سوله ځکه ماته نشي راکولای چې دوی مطلق خپلواک نه دي. زموږ وړاندیز دا دی، طالبانو ته موم دا وړاندیز کړی دی، حکومت ته موم دا وړاندیز کړی دی، نړیوالې ټولنې ته مو لس دې واوري. موږ څه وایو؟ موږ وایو که رښتیا یې حل کوئ او درواغ نه سره وایست موږ نه تیر باسئ، راسئ چې یو ګډه کمیټه جوړه کړو. دا مو لیکلي هم درې سره لورو ته ورکړي دي. یو ګډه کمیټه به جوړه کړو، د طالب استازي بم رواخلو، د حکومت استازي بم رواخلو، د نړیوالې ټولنې استازي بم رواخلو، د ولس استازي بم رواخلو. له هغه نه وروسته دې دغه ګډه کمیټه د طالبانو ټولې غوښتنې رواخلي چې څه ډول نظام غواړي، څه غواړي، امریکا غواړي نه غواړي، د حکومت ټولې غوښتنې دې مرواخلي، د دنیا ټولې غوښتنې دې مرواخلي، د ولس غوښتنې خوازي دي. له هغه نه وروسته به دغه غوښتنې رواخلو، صفا لوی انتخابي جرګه به راوغواړو، صفا به د احمدشاه بابا په همغه زیارت کې راوغواړو چیرې چې صابر شاه دته بادشاهي ورکړله، یا به په بل مقدس ځای کې راوغواړو. که موږ دا شی افغاني که او خپل افغانان په دې مسله کښېنستل، زه باور لرم په لسو ورځو کې دا مسله حل کیږي. خدا خلق لوبه کوي، زموږ نقطم په ټولو لورو هم داده او دا لوبه صحیح نه ده. دا لوبه د وینو په تویدو تمامه ده، روزانه لږ تر لږه 300 کسان مري، کوڅې او لارې مو یو مخ له کونډو ډکې دي، 5 میلیونه انسانان مو همدا اوس په نشه روږدي دي چې روزانه 20 کسه په کابل کې مري. دا افغانان دي، بل څوک خو نه دي. او لکه محمدي صاحب چې وویل چې د طالب میرمن هم ناسته ده د مسجد مخې ته، خیر غواړي، د خدای په نامه یې غواړي، د اسکر میرمن هم. موږ خو خپله دی مطلق ورسره لاس و ګریوان یو په محلاتو کې. نو اوس ګوره، دنیا بیا هم نه درسره مني، دنیا بیا هم کوشش کوي چې نړیوال کانفرنسونه، دلته کانفرنس هلته کانفرنس، یوازې زموږ وخت را ضایع کوي. که او موږ د نړیوال کانفرنسونو نه ډېره بده خاطره لرو، د بن کانفرنس موږ ته څه راکړله؟ یو مایوب حکومت، یو بیکاره جګړه، د میلیونو افغانانو دربدری. له هغه نه مخکې د راولپنډۍ کانفرنس موږ ته څه راکړله؟ راځه د بن کانفرنس پوځ راونړاو، که یې راونه نړاو. نو که دا شی افغاني نه کړو، ګوره که بیا دنیا نه درسره مني. نو لطفا دا زما آواز چې څوک اوري، دغه خلک د دوی لپاره موږ راولاړ سوي او کوڅه په کوڅه ورته ګرځو. راسئ، په زرهاو خلک راسو د ملل متحد مخې ته کښېنو، یو ورځ به ږغ سره وکړو، سره کښېبو. نو اول ته به دا خبره په لوی سټیج مطرح کړو. که دا شی افغاني نه سي، تا افغاني سوله نه سي رامنځته کولای. که نن امریکا اخته ده، سبا چین درته جوړ دی، بله ورځ روسیه درته جوړ ده، بله ورځ بل، بله ورځ بل پنجابی هم آماده درته ولاړ دی. نو زما هیله دا ده که ولس یې غواړي، رښتیا یې غواړي او یوازې د پیتاوي خبرې نه یي، نو راولاړ سئ، دا چغه پورته کوي او راځئ چې سره منظم سو. موږ خو درځو، د هرې کوڅې ته درځو، هر جومات ته درځو، په څو برخو کې مرسته موږ سره وکوي. خپله ډوډۍ را سره نیمه کوي، خپله روپۍ را سره نیمه کوي، او سړی راته راکئ. که بیا مو درته رانه وستله چې هر څه وایست، او ستاسو په ډول مو که رانه وستله، اما پیتاوي کې ناست یو او غواړو یې، داسې خو نشي کېدلی، یوازې په څو کسانو خو نشي کېدلی. نو زموږ هیله دا ده، دغه مو طرحه ده، دغه افغاني ډول دی. او که بیا اخلو، اوس خو موږ چغه وایو چې سوله غواړو، موږ باید له دې مرحلې نه تیر سو، دا چغه پورته کړو چې سوله اخلو. او اخیستل یې همدا دی چې په کابل کې ورته پرېوزه، دنیا ته ووایه چې راحل یې که نوره. ټوله قصه ستاسو سره ده، دا لوری هم تاسو سره دی، هغه لوری هم تاسو ته، ټوله لوبه کوي او موږ به مصروف ساتلی یو. نو زما هیله له ولسه دا ده چې راسئ په دغه خبره سره منسجم سو، بیا یې سره ګټلی سو، که نه یې مشکله به یي.
مننه خیبر صاحب. شنوای صاحب، راځو تاسو ته، تاسو قطر ته هم سفر درلوده، هغلته مو د طالبانو له سیاسي دفتر مرستیال سره هم وکتل، د هغوی نظر څه و؟ تاسو ته دلته د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب ورغلی وی، د هغوی نظر څه دی؟ کله به راځي سوله افغانستان کې؟ هغه ډول چې خیبر صاحب ورته اشاره درلوده، په رښتینې ډول کله به په دې برخه کې کار کیږي؟
ګورې، زه خو لومړی بعضې خبرو ته غواړم چې یو اشاره وکړم. اول خو دا دی چې زمونږ دغه خلک او ملت چې دی، دا بیداره دی، دوی ته دا معلوم دی، دوی خلک پوه دي، خپل دوست او دښمن پیژني. دا جګړه چې دلته روانه ده، دا خپل عامل او لامل لري. دا دسی هوایی نه در روانه دلته ظلم شوی د موږ په مملکت باندې ارغل شوی د زمونږ مملکت نیول شوی د زمونږ د خلکو سره بی عدالتی شوی د زمونږ په کورونو روزانه چاپی دي زمونږ خزی ماشومان زمونږ معصوم سپینګيري وجل کیږي د مقابل کې مقاومت روان دی دغه عامل او لامل دي به شوی چې د جګړه مخې ته ځي هیڅ څوک لیونین دي چې بی ځای ټوپک راوخلی هیڅ څوک لیونین دي چې په خپل کور کې په خپل کلی کې بی ځای شر او شور جوړ کی زه فکر کوم چې موږ باید وس خلکو ته دا ونه وایو چې راځي کی نو چې بهرانيان ته وایي چې وځي کنه وځي دا بحث باید موږ وانه چې وروره دا خبره معلومه ده وځه زما په مملکت دي ظلم کړی زما په مملکت دي تیرای کړی زما په مملکت راغلی چا راغوښتی نه یې بې دوه پنځوس ټانک توپ تیارو وسلو سره راغلی په ما دې تیرای کړی وروره ستا په کور چې یو سړی راغلی ته به درېمګړي ته ورځې کینې به که ورته به وایه چې وروره وځه دا خبره زه فکر کوم چې واضحه ده چې بهرنیان باید له افغانستان ووزي دا خبره واضحه ده چې بهرنیان په افغانستان کې د جګړې لامل دي دا خبره معلومه ده چې د جګړې غټ عامل هم دا خلک دي د دوی ظلم او بې عدالتي د جګړې ستر لامل ده نو په دې بحث ته اړتیا نشته چې موږ بیا خلکو سره کینو بیا خلک راټول کړو د دې لپاره چې یاره زه بهرنیان زه په دې مشوره کوم چې دا بهرنیان له افغانستانه ووزي که ونه ووزي سړی داستا ملت ورسره د اتلس کاله کېږي لګیا دی مقاومت ورسره کوي او ځان پورې بمونه تړي خپلې غوښې هوا ته الوزي د دې لپاره چې هغه سړی راغلی دلته ولې یو سړی ولې دومره مجبور سي چې په ځان پورې بمونه وتړي دا ژون په چانه ده ګران خدا په دې تور کې تمزي زمزم افغانم زی او امریکای بم یو نیمزي سیدا خو اصلي لامل څه شه ده هدف دلته راځي موږ باید د جګړې په عامل او لامل باندې پوه شو سم ده نو په کار ده چې دې ته موږ تاسو توجه وکړو دې ته موږ تاسو فکر وکړو پام وکړو چې څه شه ده دا یو او راځم تاسو هغه پوښتنه ته تاسو هغه پوښتنه ده زه فکر کوم د طالبانو رهبری موږ چې د هغوی سره کېناست هغه وایي چې دغه جګړه کې تر هر چا زیات ضرر موږ لیدلی دی تر ټولو زیات تلفات وایي موږ لیدلی دي صحیح ده زموږ خلکو لیدلی دي موږ تر هر چا زیات متحده یو دې سولې ته همدې دپاره په 2001 کال کې امریکایانو ته دا وړاندیز وکړ چې راسئ د خبرو لارې دا مسله حل کړو که په دې سړي راسره جنجال وي خو راسئ چې کینو څلور اپشن هم دې سړي ته د امریکایانو ته ورکړو خو راسره وینه منله هغه وخت کې د امریکایانو موضوع بېل او پلان یې بېل شوی و غوښتنې یې بېلې وې صحیح ده موږ له 2009 کال نه بیا وروسته سیاسي دفتر بیا هغې نه وروسته د امریکایانو د مختلفو ټیمونو سره موږ
دلته کوم نظر چې د خلکو باور څنګه په طالبانو کېدای سي طالبان د خلکو د باور د لاسته راوړلو دپاره څه لري چې هغوی یعنی بیا هغه وخت لاړ نه سي افغانستان چې افغانستان کې جګړې وې فقر و وضعیت ډېر بد و خلکو په ډېر بد وضعیت کې ژوند کاوه
دا چې طالبان د سولې لارې د افغانستان د مازلې حل غواړي زه فکر کوم چې دغه یو دغه په خپل ذات کې یو لویه باورمندي ده دا چې طالبان نه غواړي چې د جګړې لارې خپل وختونه خپل موخه ته ورسیږي دغه یو لویه باورمندي ده دا چې طالبان غواړي چې د بهرانيانو سره د جګړې بهرانه اړخ او افغانانو سره د کورنۍ د جګړې کورنۍ اړخ حل او فصل کې دغه په خپل ذات کې یو باورمندي ده دا چې هغه د زور او د طاقت لاره نه غواړي چې بیا سیاسي واک او قدرت ته ورسیږي دغه په خپل یو لوی باورمندي را پیدا کوي دا د هغه تعهد دی هغه دا وایي په زلون هغه د پاره دوی ټیم جوړ کړی دی هغه د پاره دوی ځانګړی کمیسون سیاسي جوړ کړی دی د هغه دنده هم دا ده چې څنګه د افغانستان د جګړې مسله د خبرو د لارې بل اخره حل کړي او د زور او د غلبې د لارې نه واک او قدرت ته ونه رسیږي زه فکر کوم چې دا غټ تعهد دی د سولې لپاره دا غټه امیدواري ده
مننه سلام صاحب
مهرباني وکړئ موږ وخت هم په خلاصې دوه ما غوښتل چې د ځوانانو خبرونه ده او بیا د ځوانانو ونډه باندې غږیږو فکر کوم حتی دغه یو مثبت نظر ورکول د سولې په اړه د خپل د سولې په دغه پروسه کې د ځوانانو یو ونډه ده
نظرونه
ستا د هر چا نظر بیل دی وینه په وینه نه منځل کیږي د افغانستان خلک ستړي شوي لري جګړې نه باید دا خبره تقویه شي چې افغانان سوله غواړي مونږ با عزته سوله غواړو دوامدار سوله غواړو او لکه څنګه چې خیبر سی ورته اشاره وکړله دغه سوله باخلو هر هغه لوری چې د خلکو له غوښتنو سرغړاوه کې دغه په خلاف به درېږي نو په دې اساس باندې باید دغه حتی زمونږ ادبیات هم د سولې شي جګړه د حل لاره نه ده
مننه سوندی او صحیح مننه خیبر صاحب زلان صاحب شنوري صاحب ډیره زیات مننه چې سټوډیو ته راغلی زموږ سره مباحث درلود قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه ان شاء الله چې هغه اوریدونکو چې تماسونه نیولي و دغه پوښتنې به هم حل شوي وي او تاسو چې کمنټونه کړي و ما خو په دې کم وخت کې ایواز دومره وکړای چې تاسو په تاسو باندې ایواز د څو کسانو نظرونه دلته په خبرونه کې راوخلم او تاسو ته ووروم پراتلونکو پروګرامونو کې د تاسو د همکارۍ په هیله یو، او تاسو په دې پروګرام کې واوریدل چې ځوانانو ته په دې بهیر کې باید ونډه ورکړل سي. البته زه سوله یادوم، او ځوانان کولای سي په دې بهیر کې یا په دې پروسه کې په سمه توګه خپل رول ولوبوي، دوی پوهاوی ورکړي خلکو ته، او بالاخره اغیزمنه ونډه ولري. نو انشاءالله چې افغانستان کې